السلام علیکم درنو اوریدونکو د آزادې رادیو نننې یو خبرونه ته راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د سلوغه یا دلوی ولسمه ده چې د 2012 میلادي کال د جنوري له 1 سره برابر ده. د آزادې رادیو خبرونه په سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله پیلېږي چې زه احمد تکلیه د طاهر روحان په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. په دې سهارنۍ خبری مجله کې به د سولې د عالي شورا د یو مخکښ غړي له خولې واورئ چې وایي په سعودي عربستان کې د طالبانو له استازو سره د حکومت د احتمالي خبرو په اړه د سولې عالي شورا ته معلومات نه دي ورکړل شوي. د سولې د هڅو په اړه د حکومت د اپوزیسیون د اندېښنو او نورو موضوعاتو په اړه هم راپورونه لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. لومړی د مهمو خبرونو سرلیکونه. د ناټو عمومي منشي وایي ناټو پر خپله هغه ژمنه ولاړه ده چې د 2014 کال تر پایه به د افغانستان د امنیتي چارو مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپاري. پولیس د افغانستان په شمال کې په هغه سړي پسې ګرځي چې خپله میرمن یې د زوی پر ځای د لور د زیږولو په خاطر وژلې. او په نړیوالو خبرونو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ایران ته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې د څارونکو د سفر د مودې د اوږدېدو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د ناټو عمومي منشي وایي ناټو پر خپله هغه ژمنه ولاړه ده چې د 2014 کال تر پایه به د افغانستان د امنیتي چارو مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپاري. خو اندرس فوګ رسموسن دا هم تایید کړه چې په ځینو ولایاتو او ولسوالیو کې افغانانو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو وروستی پړاو به د 2014 یعنې راتلونکي کال په نیمایي کې پیل شي. ښاغلی رسموسن دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د فرانسې ولسمشر نیکولا سارکوزی تیره اونۍ وویل له افغانستانه د فرانسوي پوځیانو د ایستلو بهیر به چټک کړي او له ناټو څخه به په 2014 کال کې په افغانستان کې د فرانسوي ځواکونو د محاربوي ماموریت د ختم غوښتنه وکړي. یو کال مخکې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو له پیل وروسته تر اوسه د ګڼ شمېر ولسوالیو او ښارونو د امنیت مسؤلیت د ملي اردو او ملي پولیسو ځواکونو ته سپارل شوی. د افغانستان په شمال کې چارواکي وایي په هغه سړي پسې ګرځي چې خپله میرمن یې د دې لپاره وژلې چې د زوی پر ځای لور زیږولې وه. د کندوز د خان آباد ولسوال ازادۍ راډیو ته وویل چې د مقتول خاوند تښتېدلی خو خوښ یې چې په قتل کې شریکه ونیول شوې ده. ده وویل چې قاتل یو اربکي قومندان ته پناه وړې ده. د کندوز ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې خلک له خپل سرو اربکیانو زیات شکایتونه کوي او وایي چې هغوی د جنایتکارو د ملاتړ تر څنګ عام خلک هم ځوروي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی پرون د ملګرو ملتونو د اټومي کارپوهانو د درې ورځني سفر د اوږدېدو وړاندیز وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې د دوی څېړنې به د ایران د اټومي پروګرام پر سر کړکیچ رقم کړي. ایران ته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د کارپوهانو درې ورځنی سفر نن پای ته رسیږي. د کارپوهانو دا سفر د ایران او لویدیځ ترمنځ د کړکیچ د پای ته رسیدو لپاره یو چانس ګڼل شوی. د دوی ترمنځ کړکیچ د نومبر په میاشت کې هغه مهال زیات شو چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ټولنې په راپور کې وویل شول چې له نښو نښانو داسې ښکاري چې د ایران اټومي پروګرام یوازې د پوځي مقاصدو لپاره دی. ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې دا راپور رد کړی او هغه یې بې اساسه بللی. یو ځان وژونکي پرون پېښور ته څیرمه د یوې سخت دریز افراطی ډلې قومندان وواژه او لږ تر لږه دوه نور یې ژوبل کړل. د پولیسو په قول راپورونه وایي چې ځانوژونکي پر قومندان حاجي اخونزاده برید وکړ. اخونزاده د انصار الاسلام ډلې چې په خیبر ایجنسۍ کې فعال حضور لري مهم قومندان و. پر ده پخوا هم دوه حملې شوې وې او له همدې کبله پېښور ته تښتېدلی و. پاکستاني چارواکي د لشکر الاسلام سخت دریزه ډله چې له انصار الاسلام سره مخالفت لري د اخونزاده په وژلو تورنه کړې ده. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون د بروکسل په غونډه کې د اقتصادي ودې او د کار یا روزګار د فرصتونو د پیدا کولو د لارو چارو پر موندلو خبرې وکړې. دوی همداراز په یوروزون کې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د نویو قوانینو پر عملي کولو هم بحث وکړ. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې بل هدف دا و چې د مالي تړون په نوم د بودجوي اصلاحاتو لپاره یو پلان تصویب کړي. تمه کیږي چې دوی به د اروپا څو هیوادونو ته چې له بحران سره مخامخ دي د فوري بودجې د برابرولو په برخه کې هم اقدامات وکړي. د ارمنستان د اپوزیسیون اصلي ډلې د ارمنستان ملي کانګرس د دوشنبه په ورځ پر خپلې دې ارادې ټینګار وکړ چې له راتلونکو پارلماني انتخاباتو څخه به د ولسمشر سرژ سرکیسیان د پرځولو لپاره کار واخلي. د ارمنستان د ملي کانګرس ګوند مرستیال لیون زوربیان وویل د دوی ائتلاف پارلماني انتخاباتو ته د رژیم پر ضد د ولسي مخالفت او د مدني اعتراض د یو فرصت په سترګه ګوري. ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 سپه په کابل، کندهار، مزار شریف، جلال آباد، هرات، خوست، ګردیز او اسداباد کې خپریږي. په راپورونو کې د حکومت مخالف ملي جبهې د سولې د روانو خبرو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي هیڅ تضمین نشته چې طالبان به د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د هیواد اساسي قانون ومني. د سولې د عالي شورا یو غړی دا اندېښنې پر ځای بولي.
د افغانستان بحران په دښنې پای ته کېږي چې په نتیجه کې بل بحران راونه ديږي. هم وسلوال مخالفین، هم سیاسي مخالفین ټول په اعتماد کې واخیستل شي.
یو دیرش کسی زړاله چې چارواکي یې وسلوال طالبان او طالبان یې ټوپکیان بولي په هرات کې د سولې له بهیر سره یو ځای شوه. د دې خبر تفصیل به هم په یو راپور کې واوري چې په کندوز کې پولیس په هغه سړي پسې ګرځي چې خپل ځوانه میرمن دیرش کلنه ستوره یې د درې میلور د زیږولو په خاطر وژلې.
دا شبه د میړه له طرفه او خواښې له طرفه په ډېر عذاب یې دا ښځه یې وژلې ده.
کدی خبری مجلې ته تر پای غوښ شي د لویدیز مطبوعاتو ته د کتنې برخه او نور موضوعات هم لرو چې و به یوري. په مو کړی دی خبرونه لومړی راپورته. د حکومت د مخالف ملي جبهه یو غړی وایي چې د دوی ډله د سولې د روانو خبرو اترو په اړه سخت اندېښنه لري. ملي جبهه ویلي دي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې باید دوی برخه ولري ځکه دوی ډېرې جګړې ورسره کړې دي. د نوې جوړې شوې ملي جبهه یو غړی محمد محقق پرون وویل د 2014 کال په پای کې د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته هیڅوک دا تضمین نشي کولای چې طالبان به د هیواد اساسي قانون ومني او دیموکراسي او د خلکو رایې ته به درناوی وکړي. په دې اړه تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
په وروستیو اونیو کې د افغانستان ملي جبهې وویل چې باید له طالبانو سره د سولې په هر راز خبرو کې برخه ولري ځکه چې له طالبانو سره دوی اوږدې جګړې کړې دي. د دې جبهې یو مشر محمد محقق پرون رویټرز خبري آژانس ته وویل په دې شوره اندېښنه لري چې ناټو غواړي د 2014 کال تر پایه له افغانستان خپل حربي ځواکونه باسي او فرانسه وړاندیز کوي چې تر دې هم یو کال د مخه دي له افغانستان ووسي. محقق زیاته کړه دا به احمقانه وي چې څوک ووایي القاعده او طالبان له افغانانو یا د دوی له متحدانو سره جوړ راتلی شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی او د طالبانو د واکمنۍ په موده کې په نیویارک کې د افغانستان استازی عبدالحکیم مجاهد هم له هغو کسانو سره د سولې د پروسې هماهنګي ضروري بولي چې په کلونو له طالبانو سره جنګېدلی دي.
مهمه دا ده چې خپله د افغانستان حکومت او اسلامي مخالفین یو تفاهم سره ورسیږي او دغه په نتیجه کې ورسته به بیا همدغه ډلې هم باید په اعتماد کې واخیستل شي او که وانخیستل شي که یو بحران حل کوو بیا په نتیجه کې بل بحران رامنځته کیږي.
خو محمد محقق په دې پروسې لږ سره شک کوي او وایي چې طالبان له افغانستان د ناټو ځواکونو وتلو ته انتظار باسي او له همدې کبله په وزیرستان کې په زرګونو جنګیالي روزلې دي. د وویل ولسمشر کرزی او د لویدیز متحدان د سولې په پروسه کې له بیړې کار اخلي. سره له دې چې د ولسمشر کرزی د حکومت ډیر سیاسي مخالفان لا هم د قطر د خبرو په اړه وایي چې دوی به خبره ساتل شوي، ویل کیږي چې افغان چارواکي به په راتلونکو اونیو کې په سعودي عربستان کې له طالبانو سره مخامخ خبري پیل کړي. افغان چارواکي همداراز هیله لري چې سبا به د پاکستان بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی وهڅوي چې دوی ته زمینه برابره کړي چې په پاکستان کې د طالبانو د بندي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په شمول د دې ډلې له مشرانو سره د تماس امکانات برابر شي.
په راپور کې مو د حکومت د مخالف ملي جبهې د یو غړي محمد محقق څرګندونې واورېدې چې د سولې د روانو خبرو اترو په اړه یې سخته اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د طالبانو وبخې د ناټو د ځواکونو له وتلو وروسته په 2014 کال نه وروسته هیڅوک دا ضمانت نشي کولی چې وسلوال طالبان به د هیواد اساسي قانون ومني او دیموکراسي او د خلکو رایو ته بدرناوی وکړي. ځینو افغان چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې وسلوالو طالبانو موافقه کړې ده چې د هیواد د حکومت له استازو سره په سعودي عربستان کې خبرې وکړي. خو د سولې د عالي شورا یو مخکښ غړی عبدالحکیم مجاهد وایي چې د سولې عالي شورا ته په دې اړه معلومات نه دي ورکړل شوي او د قطر خبرې هم د دوی په نظر لا په لومړیو پړاوونو کې دي. له ښاغلي مجاهد سره د دې موضوع په اړه عصمت څاروان مرکه کړې ده.
امریکایانو په قطر کې له طالبانو سره خبرې شروع کړې دي. آیا د سولې عالي شورا د دوی خبرو په باب معلومات لري؟
د قطر د طالبانو د حضور په ارتباط باندې تر اوسه پورې رسمن خپل باندې طالبانو هم دفتر السنه د اعلان کړی میډیا ته وجهان ته په دې حکله باندې د طالبانو د اسلامي تحریک او د امریکا د حکومت ترمنځ چې کومې خبرې روانې وي د امریکا لوړ پوړی هیئت چې دلته راغلی و د مارک رسمن په مشرۍ باندې د سولې د عالي شورا د رهبرۍ سره دلته له موږ سره وکتل او د ریس په کابل کې د ریس سفیر کاکر هم ورسره وو. هغه په تمام معنا باندې د خبرو وکول چې دا ټول بالکل په ابتدایي مراحل کې دي. په ابتدایي کې چې د پروسه پورې ملي بندیانو په اعتبار باندې کوم خاص چې شرط شوی د ځکه چې په امریکا کې په قانوني لحاظ باندې موږ مشکلات لرو او یو د ادرس په اعتبار باندې خبرې شوې چې هغه هم رسمن پروسه پورې پاتې نه درشلله او د دې ادرس دا هم معنا نه ده چې مذاکرات د همیشته لپاره په قطر کې د مذاکراتو لپاره میدان آزاد د کیرای سي په ترکیه کې اوسل کیرای سي په سعودي عربستان کې اوسه او حتی کیرای سي بل اخر د مذاکرات په کابل کې دا تقریبا په ډېر یو خفزا کې دا میټینګ عمل تاسو حتی د امریکا حکومت وویل چې اصلا دا د مذاکرات پروسه یو افغاني پروسه ده د افغانانو ترمنځ باندې د امریکا حکومت یوازې مرسته په دې کار کې کولای شي او سهولتونه مهیا کولای شي.
تاسو فکر کوئ چې طالبان به بیا حاضر شي چې د افغانستان له حکومت سره یا د افغانستان د سولې له شورا سره خبري وکړي؟
او دا ښکاره خبره ده چې د هر ډول مذاکرات سره راپیل کیږي د شخړې مختلف اړخونه د چنی په حالت کې چنبازي په حالت کې مختلف خبرې کوي او کله چې د واقعیت میدان پر راځي نو د ګراوند ریالټي یا زمینی حقایق چې او میدان پر پراتګي د ټول هوت مراجعه کوي. واضح خبره ده چې په افغانستان کې د افغانستان قضایا خپل د اطمینان په لاس کې حل نشي. یغه د نتیجه دا وي چې د دې څو کلمو کې چې یو بحران به حل کوو بیا به دغه په نتیجه کې به یو بل بحران راځي چې د سیمې هیوادونه او تعداد لري هیوادونه دا ډول بحرانونه پیدا کولو ته تیار ناشته. نو دا د افغانانو پورې اړه لري چې خپل معقولیت نه کار واخلي د خپل ملي منافع په چوکاټ کې دي. د افغانستان بحران په دښنه پایت کې کیږي چې په نتیجه کې د کوم بل بحران راوونه دي. یعنی په دې معنی باندې چې هم د افغانستان حکومت هم وسلوال مخالفین هم سیاسي مخالفین ټول په اعتماد کې واخیستل شي او د افغانان د دغه دښکلن ناورین نه نور بالکل خلاص کی او افغانان پریږدي چې خپل مملکت خپل باندې آباد کړي او د هوسا ژوند وکړي.
د سولې د عالی شورا غړی عبدالحکیم مجاهد ول آزادې رادیو سره په خبرو کې له بلې خوا د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې له ولسی جرګې سره د سولې په اړه د ټولو روانو په هڅه معلومات شریک کړي. د افغانستان ولسی جرګې که څه هم د سولې د هر ډول خبرو اترو ملاتړ کړی خو د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د جګړې له ټولو خواوو غوښتنه وکړه چې تر هر څه مخکې جګړه ودروي او د سولې خبرې وکړي. ظاهر قدیر له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه وکړه چې د سولې د خبرو مشري افغان حکومت ته ورکړي، کنه نو د ده په وینا دا خبرې به کومه نتیجه ورنه کړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو
پهرات کې ملکی ژوند ته د وسلوالو مخالفینو د راستنېدو په لړۍ کې یو دیرش کسیزه ډله له حکومت سره یو ځای شوه او وسلې پر ځمکه کېښودې. له دې دیرشو کسانو سره د دوی مشر د هرات په کچه نامتو قمندان عبدالله چې د چارواکو په وینا د هرات په درې ولسوالیو کې د حکومت پر ضد فعالیتونه درلودل هم ملګری دی. په دې اړه شرف الدین ستانکزی راپور راکوي.
په هرات ولایت کې د وسلواله مخالفینو یو سیمه ییز قومندان عبدالله دیر ستنه لاس لاندې سړیو سره یو ځای ملکي ژوند غوره کړ. ظاهرنې ټول یې ورسره وسلې د حکومت په واک کې ورکړې. تسلیم یې د هرات دولتي مسؤلینو د خپل ولایت په کچه یوه بریا وبلله. د هرات وایي ډاکټر داود شاه سبای د هر کلي په ویلو سره هر تن په اوږو چپنې واچولې او خبریالانو ته یې هغوی سره د ممکنه مرستو ژمنه وکړه. د قومندان عبدالله په شمول ټول تسلیم شویو کسانو افغانستان کې نړیواله ټولنې په وړاندې د جګړې خبره پټه نه کړه. ویل وسله واله جګړه کې برخه اخیستې د خپل هېواد د بهرنیو عسکرو د وتلو اعلان سره افغان دولت سره ستونزه نه لري.
جهاد او شم د کین افغانستان په تعویل افغانستان ورکې موږ ملارار افغانستان د دولت تسلیم شي
اوس څنګه وایي
اوس غره افغانستان خدمت وکړه د دولت نه سرګول
دولت به خود افغان ما دادم ما د جنگ دست کشیدیم از جنگ هیڅ فهم امروز ان که پس دولت دست خارجی یافته ما پس مو کوه مو سنگا مو جوای
په هرات ولایت کې د کال سره تر اوسه حکومت مامورین نور سپلام داسې کسان خبري اعلان ته کودلی. وای ملکی ژوند ته د ډول کسان د را ګرځېدو لړۍ د ولسی مشرانو او اصول عالی شورا په منځګړیتوب په مخزي او د یو دیش ډلو په ترکیب کې سلګونه کسان نور هم ورسره یو ځای سوي دي. دغه غونډه کې د حکومت ګڼ نور مخالفینو سره د اړیکو هم ویل شو. خو باید ووایم چې طالب ویان قاری محمد یوسف احمدی ورستۍ اړیکه کې ازادۍ راډیو ته ورته خلکو ته د ټوپکیانو نوم ورکړی. ویل طالبان خپل هدف ته وفادار او نه هم د دوی په ډله کې په دغو نومونو کسان شتون لري. خو د هرات دولتي مامورین په خپله خبره په ټینګار وایي چې د سولې ملي پیوستون لړۍ په منظم ډول روانه ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د سهار اوه بجې او ولس دقیقې دي. درنو اوریدونکو په څو شیبې کې د لویدیز مطبوعاتو ته د کتنې برخه لرو، خو له هغه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. د ناتو عمومي منشي وایي ناتو پر خپل هغه ژمنه چې د 2014 کال تر پایه به د امنیتي چارو مسؤلیتونه افغانانو ته سپاري ولاړه ده. خو ده د هم تایید کړه چې په ځینو سیمو کې به د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو وروستی پړاو د 2014 کال په نیمایي کې پیل شي. په کندوز کې پولیس په هغه سړي پسې ګرځي چې خپله میرمن یې د زوی پر ځای د لور د زیږولو په خاطر وژلې ده. د خان آباد ولسوال ازادي راډیو ته وویل د مقتول خاوند تښتېدلی، خو خوښي چې په قتل کې په ګډون تورنه ده نیول شوې. د کابل د ولایتي شورا اداري پلاوی پرون د انتخاباتو له لارې غوره شو. د دې انتخاباتو له مخې الحاج نصار الدین بریالی د کابل د ولایتي شورا د مشر، انجینیر امردین حق پناه د مرستیال او محمد ایواز چاکریار د منشي په توګه غوره شول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی پرون د ملګرو ملتونو د اټومي کارپوهانو د درې ورځني سفر د اوږدېدو وړاندیز وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې د دوی څېړنې به له لویدیځ سره د ایران د اټومي پروګرام پر سر کړکیچ کم کړي. یو ځانوژن کې پرون پېښور ته څیرمه د یوې افراطي ډلې قومندان حاجی اخونزاده وواژه او لږ تر لږه دوه نور یې ژوبل کړل. اخونزاده د انصار الاسلام ډلې چې په خیبر ایجنسۍ کې فعال حضور لري مهم قومندان وو. او د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې د اقتصادي ودې او د کاري فرصتونو د موندلو پر لارو چارو خبرې وکړې. دوی همداراز په یوروزون کې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د نویو قوانینو پر عملي کولو هم بحث وکړ. او اوس هم نوریاس نوری ته وکشي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز اوروي.
وال سټریټ ژورنال رسپانې په سعودي عربستان کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو پر مسلې ولیکنه خبره کړې او د پیل په کرښو کې لیکي افغان چارواکي وایي چې دوی په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې د طالبانو له استازو سره په سعودي عربستان کې وګوري چې د ورسپانې په وینا دا د افغان ولسمشر حامد کرزي د حکومت لخوا یوه هڅه ده چې غواړي د سولې په پروسه کې مخکښ رول ولوبوي. یو افغان چارواکی چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دې ورځپاڼې ته ویلي چې په سعودي عربستان کې دغو خبرو اساسي هدف دا دی چې د ولسمشر کرزي حکومت په هر معامله کې مهمه ونډه ولري او زیاتوي. سعودي عربستان په خبرو کې یو مهم لوبغاړی دی او اوس او تیرو وختونو کې د خبرو لپاره زمینی برابرې کړې دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه د افغان چارواکو په وینا لیکي چې سعودي عربستان د طالبانو سره د تماس ټینګولو لپاره د راتلونکي غونډې لپاره منځګړیتوب کړی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه چې څوک دې غونډې ته واستوي پرېکړه نه ده کړې او نه هم تر اوسه په دې اړه چې دغه خبرې څه وخت ترسره شي موافقه حاصل شوې ده. طالبانو څه موده وړاندې په قطر کې له امریکا سره د خبرو مسله تایید کړه، خو دا چې غواړي له افغان دولت سره په سعودي عربستان کې هم خبرې پر مخ یوسي په دې اړه د خبرو شوو راپورونو په اړه دریځ نه دی څرګند کړی. د ورځپاڼې په وینا طالبانو دا خبره په ډاګه نه ده تایید کړې چې غواړي د کرزي له حکومت سره خبرې وکړي، ځکه هغه د امریکا لاسپوڅی حکومت بولي. خو امریکایي چارواکو له طالبانو سره نورې غونډې ځنډولي او هغوی ته یې ویلي چې تر هغو پورې به بیا له دوی سره کښېنني چې دوی له افغان چارواکو سره د خبرو په اړه موافقه نه وي کړي. ډیلی تلګراف ورځپاڼې افغانانو د امریکا لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د مالي مرستو د کمولو په وړاندې خبرداری ورکړی تر سرلیک لاندې یو مطلب خپور کړی او لیکي امریکایي ډیپلوماتانو ویلي چې د افغانستان له امنیتي ځواکونو څخه د امریکا مالي ملاتړ دوام نشي راوړی او له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم باید دغه مرستې هم کمې شي. ډیلی تلګراف په ناتو کې د امریکا د سفیر ایو دلدار له قوله لیکي چې ویلي دي د افغان ملي اردو او پولیسو اوسنی تشکیل یو موقتی تشکیل دی او هغه ځکه پراخ شوی چې وکولی شي د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو مخه ونیسي. د ده په وینا اوس موږ د روان کړکیچ په نیمایي کې یو، آیا په همدې تشکیل یوه ځواک ته اړتیا لرو او که په کم تشکیل هم کولی شو چې ټاکلی هدف ترلاسه کړو؟ دالدر هیله وښوده چې په راتلونکو دو دریو کلونو کې به امنیتي وضعیت بل ډول وي او دا مسله د درک وړ ده چې هغه مهال کیدای شي چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر راکم شي او 2500 کسیز ځواک ته ورسیږي. ډیلی تلګراف د مطلب په پای کې لیکي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به په راتلونکي می میاشت کې په شیکاګو کې د ناتو د سرمشریزې کوربه وي چې پکې به د افغان امنیتي ځواکونو د تشکیل او مالي لګښتونو په اړه خبرې وشي.
د افغانستان په شمال کې پولیس وایي په هغه سړی پسې ګرځي چې خپله میرمن یې د دې لپاره وژلې چې د زوی پر ځای لور زیږولې وه. د کندوز ولایت د خان آباد ولسوال ازادۍ راډیو ته وویل چې د مقتول خاوند تښتېدلی خو خوښ یې چې په قتل کې شریکه وه نیول شوې ده. ده وویل چې قاتل یو اربکي قومندان ته پناه وړې ده. په دې اړه نور تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې واورئ.
افغان پولیسو پرون د هغه سړي د نیولو لټه پیل کړې چې ویل کېږي خپل میرمنې په دې خاطر وژلې چې د دریم ځل لپاره یې لور زیږولې ده. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسېدونکي دېرش کلنه ستوری د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغه په وهلو ټکولو وژل شوې چې درېیمه لور یې پیدا شوه. مخکې ویل شوي وو چې د دې ښځې سر د خپل مېړه له لورې په چاړه پرې شوی، خو د کندوز د خان آباد ولسوال نظام الدین ناشر ازادۍ راډیو ته وویل چې له لومړنیو تحقیقاتو ثابتېږي چې ښځه په وهلو او د پړي په وسیله وژل شوې ده.
داسې راپور موږ ته راغی چې خپله ښځه حلاله کړې ده. د پولیسو څارنوالو ډاکټرو دا ورته ورغلل، دا یې ولیدل. دا ښځه د مېړه له طرفه او خواښې له طرفه په ډېر عذاب یې دا ښځه یې وژلې ده. په غاړه مړی نه حلاله کړې نه ده، دا خبرې درواغ دي.
ښاغلي ناشر وویل چې د وژل شوې ښځې خواښې په قتل کې د برخې لرلو په تور نیول شوې، خو د هغې زوی تښتېدلی دی.
ښځه وایي چې نه، دا کار ما دوی نه ده کړی، موږ نه ده کړی، دا په خپله دا ښځې دا ځان وژلی ده. ولې اصلا ورور یې ماته راغی، هېره راته ویلې چې د خور مې شو د مخ ته ماته ویلې چې دوی که تا لدار لور وکړم تا وزنو به میړه ته شیدلای دا کوم کمانډان د کوم اربکی دیغه ته ورغلای دا.
په همدې حال کې د خان آباد پولیس وایي چې د قاتل د نیولو لپاره هلې ځلې کوي. د طالبانو د رژیم له پرزیدو لس کال وروسته د شزو پرزید تاوتریخوالی یا تشدد لا هم د افغانستان یو لوی ستونزه ګڼل کیږي. تیره میاشت پولیسو یو څوارلس کلنه ښځه چې په بغلان ولایت کې په وزیرخانه کې شپږ میاشتې بندي وه راخلاصه کړه. دا ښځه چې سهرګل نومېده سخته وهل شوې وه، تر دې چې نوکان ترې ایستل شوي وو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د 2011 میلادي کال په دوهم فصل کې د ښځو پر ضد 1016 قضیې ثبت کړې وې، حال دا چې په ټول 2010 میلادي کال کې 2100 قضیې ثبت کړې وې.
ازادي راديو د بي طرفه مؤسق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راديو سهارنۍ خبري مجله اوري وخت د سهار 5:15 دي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت هغو شرکتونو ته چې له هم د ټلیفوني خدماتو بیې لوړې دي خبرداری ورکړی چې د خپلو خدماتو بیې راښکته کړي. د دې وزارت چارواکي په مشخصه توګه د روشن د مخابراتي شرکت نوم اخلي او وایي چې له بیا بیا خبرداریو سره سره یې د مکالمې بیه نه ده راټیټه کړې. زکیه غیاسي او په دې اړه تفصیل.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي روشن مخابراتي شرکت ته لا دریو تر سلور میاشتو وخت ورکړی چې د ټلیفوني مکالمو به یې راښکته کړي. د مخابراتو سرپرست وزیر امیرزی سنگین له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې دغه شرکت ته خبرداری ورکړ که خپل نرخ راښکته نه کړي نو دوی به مداخله وکړي او په خپل خوخه به ورته نرخ وټاکي.
فعلاً موږ له یو شرکت لرو چې هغه اوس هم له خدماتي پل وړه بیه کړي. موږ هغوی ته خبر ورکړی دی، اعلان مو کړی دی چې موږ امیدوار یو چې دوی هم په خپل قیمت کې تجدید نظر وکړي. چې البته د روشن شرکت دی چې کچیرې دوی هم په خپل قیمت کې تجدید نظر ونه کړي د مخابراتو وزارت به بیا شاید یو اقدام وکړي چې د دوی په دغه نرخ کې مداخله وکړي.
د ښاغلي سنگین په وینا که څه هم نورو شرکتونو خپل ټلیفوني اړیکو بیه له دریو څخه تر یوې افغانۍ پورې راښکته کړې خو د روشن مخابراتي شرکت د مکالمې بیه لا هم په دقیقه 15 افغانۍ ده. موږ غوښتل چې د مخابراتو وزارت د خبرداري په بدل کې د روشن مخابراتي شرکت د مسؤلینو نظر واخلو خو له پرله پسې اړیکو سره سره د دې شرکت مسؤلین کې ته حاضر نشول. د مخابرات وزارت وایي په افغانستان کې د بیلابیلو مخابراتي شرکتونو د مکالمو بیه که څه هم مناسبه ده خو یو شمیر عام افغانان بیا د ټلیفوني مکالمو د بیو د راټیټېدو غوښتنه کوي. خلک وایي د سیمې د ځینو هیوادونو په مقایسه اوس هم په افغانستان کې د مخابراتي مکالمو بیه ډېره لوړه ده. موږ غوښتل چې د مخابراتي شرکتونو له اتحادیې څخه د لوړو ټلیفوني بیو د علت په اړه پوښتنه وکړو خو هغوی هم په دې برخه کې له څه ویلو ډډه وکړه.
خبری مجله اوری. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د محصلینو د استولو لپاره یعنی د بورسونو لپاره یو نوې کړنلاره جوړه کړې ده. د دې وزارت د محصلینو د چارو مرستیال بری صدیقی پرون په یو خبري غونډه کې هیله څرګنده کړه چې په دې کړنلارې سره به بهر ته د محصلینو د استولو په لړۍ کې لا ډېر شفافیت رامنځته شي. جمیله ظریف او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په وینا د دغې نوې کړنلارې په عمل کېدو سره به ټولې هغه نیوکې او اندېښنې له منځه یوسي چې مخکې تر دې په دې برخه کې موجودې وې. د دغه وزارت د محصلینو د چارو مرستیال برای صدیقي د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دغه کړنلاره به د نوي کال له پیل نه پلي کړی شي.
سږ کال مو یوه نوې کړنلاره جوړه کړې چې د وزیرانو شورا لخوا تصویب شوې ده. سږ کال بهرنیو هیوادونو ته په دولتي او ګروپي بورسونو کې د شرایط وړ محصلین ګډون کولای سي او په ولایتونو کې هم یوازې هماغه محصلین تلای سي چې لوړه نمره یې اخیستې وي. دغه بورسونه د هندوستان، پاکستان، قزاقستان، ترکیې، روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو لخوا موږ ته هر کال راکول کېږي.
د ښاغلي صدیقي په وینا مخکې به له ولایتونو نه هم محصلینو له کومې ازموینې پرته په تحصیلي بورسونو کې ګډون کاوه. خو دغه په وینا وروسته تر دې به له هر ولایت نه یوازې 10 کسانو ته دغه چانس ورکړی شي. د نوموړي په وینا دغه 10 کسان به د کانکور په ازموینه کې د لوړو نمرو په اساس ټاکل کېږي. خو بلخوا بیا یو شمېر افغان ځوانان شکایت کوي چې بهرنیو هیوادونو ته د ځوانانو د لیږلو په اکثرو مواردو کې واسطې او د یو شمېر لوړپوړو چارواکو سفارشونه په پام کې نیول کېږي. د دغو ځوانانو په وینا هغه کسان چې بهرنیو هیوادونو ته د تګ وړتیا لري او کولای شي چې هلته خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي دغو بورسونو ته لاسرسی نه لري.
زما نوم سهیلا ده. هغه نمرې چې ما درلودې د لوړو زده کړو وزارت زه دغه بورس ته ور وپېژندلم او ټول هغه کسان وو چې په کانکور کې لوړې نمرې اخیستې وې.
له بده مرغه باید ووایم چې ډېر کسان نسي کولای له دغو بورسونو څخه برخمن سي. یوازې د هغو کسانو لپاره دی چې واسطه لري.
بهرنیو هیوادونو ته د ځوانانو محصلینو د لیګلو دغه نوې کړنلاره په داسې حال کې جوړیږي چې سږ کال شاوخوا 1,60,000 محصلین غواړي د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي، چې د لوړو زده کړو وزارت چارواکو په وینا دوی یوازې 15,000 کسان د لوړو زده کړو مؤسسو ته جذبولی شي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، زموږ دا نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسیده. په بل نیم ساعته خبرونه کې له سلطان محمد سرور سره اوسئ چې د دې استودیو ته راغلی. سلطان سلام.
وعلیکم سلام.